میرمن زمان تاسو ته بشتره ګرځم، تاسو هم په ټولنه کې یو ماتره او پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست یاست. د طالبانو پر اتاک سره په کاري ژوند کې مو څومره بدلون راغی؟
د نظام په اوستو سره او د نوي حکومت سره اتلو سره د ښځو په ژوند کې، د افغانو ښځو په ژوند کې یو لوی ستونزه په دې رامنځته شوه چې هغوی د خپلو کاري حقونو څخه محرومه شوې او حتی د تحصیل څخه پس پاتې دي. هغه نجونې چې هغوی باید ښوونځي ته ولاړ شي اوس نشي تلای. زه هم د دوی یوه برخه یم. زه هم په دې وروستیو کې ما کله چې غوښتل چې د ژورنالیزم په برخه کې خپل تحصیلات پوره کړم هغه مې شروع کړي وه، خو له بعده مرغه زه د دې څخه محرومه شوم او زما تحصیلات نیمګړي پاتې شوه. ورسره د کار زمینه راته ډېره محدوده شوه چې ما په کوم راډیوګان کې چې کار کړی و، د رسنیو په برخه کې چې ما تقریبا دولس کاله کار کړی دی، زه په دې نه یم توانېدلی چې اوس کار ته دوام ورکړم. ځینې تهدیدونه وه او مشکلات وه، زموږ د کار په برخه کې محدودیتونه رامنځته شوه، نیمګړتیاوې وې. نو ما نه شوی کولی چې خپل تحصیل او کار ته ادامه ورکړم. زه دې ته مجبوره شولم چې بالاخره خپل د کورنۍ سره هېواد پرېږدم او مهاجرت وکړم.
بله، په دې اکلا به وروسته به نوري خبرې کوو. میرمن نیازی، بیرته تاسو ته ګرځو. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې افغان مدني فعال میرمنې دم غړي خپل غږ نسی اوچتولای، نو څه بیا دوی د نورو میرمنو غږ پورته کوي؟ یا به دوی ستونزو ته یو لار ولټي، یا به دوی کوم مشکلات چې دي تر مسؤولو کسانو پورې ورسوي؟ د دې وضعیت دوام کومې بدې اغیزې په یو کورنۍ کې، په یو ټولنه کې درلودلی سي؟
ډېره ستره فاجعه به وي، ځکه چې دا حالت نه منونکی حالت دی. موږ همیشه دا د فریاد هم دغه ده، غوښتنه مو دغه ده چې باید مسؤلین دې ته متوجه سي چې موږ نادیده ونه نیسي. موږ د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوو. موږ ډېر لاسته راوړنې لرو په هره برخه کې، په علمي فرهنګي برخه کې. موږ خپل هغه لاسته راوړنې نه غواړو چې د لاسه یې ورکړو. اوس بېرته ما بېرته مغه ځای ته درې مغه حوالي نقطې ته راوړې چې زه بېرته دا فکر وکړم چې نه، زما وظیفه یوازې ډوډۍ پخول دي، دیګ پخول ده او ماشومان پیدا کول دي او ماشومان ساتنه ده. دا یوازې ما وظیفه نه ده. ولې زه داسې وروزل سم؟ ولې زه یو موخه ونه لرم؟ ولې زه یو هدف د پاره فعالیت ونه لرم؟ دا خو هیڅ کېدلی نه سي چې دوی موږ بېرته هغه نقطې ته ودرېږي لکه چې دا اوس یې درول یو. مګر زموږ لاسته راوړنې دي نادیده ونه نیسي. دوی باید زموږ لپاره خپل طرز د دولتداري طرز او طریقې ته تغیر ورکړي. د نړیوال سره دي سیالي وکي. اسلامي ملکونه ډیر دي، شکر دی الحمدلله. په نړۍ کې یوازې افغانستان اسلامي هیواد نه ده، او داسې هم نه ده چې موږ مخکې مسلمان نه وو یا موږ مخکې اسلام نه درلودل. تچ تاسو د راتګ سره دلته مسلمانۍ راغله، دلته اسلام راغله په افغانستان کې. دا فاجعه راوړونکی مشکل به وي، او داسې مشکل به وي چې دا فاجعه به بیا کدی وغواړي بیا به مخ نس نیولای.
ډیر زیاته مننه. نوري خبرې هم تاسو سره لرو. میرمن زمان، بیرته تاسو ترګرزو. لکه څنګه چې میرمن نیازی په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې ډېر لاسته راوړنې افغانانو درلودلې، هدا اقل هغه میرمنې په آزاده کار تللې، خپل ډوډۍ خپل کورنۍ ته ګټله، دا چې یو دم وضعیت بدل سه او میرمنو ته د کار ساحه تنګه سوله، خپل په تاسو څومره بد تاثیر وکړ؟
بالکل، دا یو ناوړه حالت چې اوس مهال په افغانستان کې راغلی دی. نه یوازې میرمنې بلکې ټول خلک یې تر متاثره کړي دي. میرمنو خپل دندې ته لاس ورکړی. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې تر څلوېښتو کالو ډېر جګړه دوام کړی دی او جنګ و، مخصوصا په پښتنو سیمو کې. هلته ډېرې کونډیانې دي، سرپرست نه لري د فامیلونو، او دوی خپله مجبوره وه چې باید کار وکړي او خپل د کور نفقه برابره کړي. نو طبعاً چې زه یې هم متاثره کړی یم. ما هم نسوی کولای چې خپل کار وکړم، او سره نورې ښځې چې دوی خپل د کور نفقه ګټونکي دي، د کار کوي خپل اولادو لپاره ډوډۍ برابروي، هغوی متاثره کړي دي. هغوی کورونه چې اوس مهال تاسو پوهېږئ چې په میلیونو ماشومان په افغانستان کې ډوډۍ نه لري، کار نشته، هغوی د کارونو څخه محروم ساتل شوي دي او د ټولنې څخه یو رقم نږدې شوي دي. خو زه فکر کوم چې دا حالت واقعا ډیر دردونکي دي او په دې توګه د میرمنو د ټولنې څخه لرې کول لکه څنګه چې میرمن نیازي ویل د افغانستان ډېری برخه میرمنې دي په جنګو کې ټولو شهیدان ورکړي دي اوس میرمنې دې ته اړ دي چې د کور راوځي کار وکړي خپل ماشومان دپاره خپل اولادو دپاره نفقه ترلاسه کړي نو د دوی د ټولنې څخه لرې کول به دا ډېرې منفي اغېزې خپله ټولنې ته افغانستان ته ولري خلکو ته او له دې سره زه خپله هم ډېر متاثره یم زه خپله هم په افغانستان کښې ما خپله دنده د لاسه ورکړله کار مې د لاسه ورکړي تحصیل مې راباندې بند شو او هغه چې ما خپل اولادو ته د تحصیل زمینه برابره کړې وه هغه ستونزې مات هم پیدا شوې
بله بیرته راګرځو میرمن نیازی ته په دې وروستیو کې چې افغانستان کې یو سیاسي بدلون راغی نو مدني فعالینې او په خوا کې نورې هغه میرمنې چې دوی په بېلابېلو برخو کې فعالې وي ژورنالیستې وي یا په نورو ادارو کې کار کوه دوی په یو نوه نه په یو نوه مجبوره سولې چې دوی خپل هېواد پرېږدي او یو بهر ملک ته لاړ سي هلته شپې ورځې تېرې کړه له بلې خوا میرمن زمان هم له اقتصادي مشکلاتو نه یادونه وکړه تاسې دا راته وایئ چې هغه ښځې چې همدغه اوس له هېواد څخه بهر دي او دی حالت خنه دی څه ډول ستونزو سره مخ دی
دا ډیر دردونکی حالت دی زه دا اوس په تماس یم د بعضې خوندو سره تقریبا یو څو خوندې د کابل څخه تللي وو اسلام آباد ته چې موږ به خارج ته ولاړ سو موږ ته بعضې نهادونه ژمنه کړې ده چې تاسې درېیم ګونه هېواد ته ځان راورسوو یو بالاخره موږ تاسو ته کار برابروو او تاسې د هېواد څخه د باندې باسو یعنې یا به مو امریکا ته ویسو یا به مو اروپا ته ویسو داسې هېوادونو ته به تاسې انتقال کړو او زه دا اوس د هغوی سره په اړیکو کې یم په ټلیفوني اړیکو کې هغوی وایي چې موږ په ډېر سخت حالت کې قرار لرو چې نه مو هاخوا ته فریاد اورېدل کېږي او نه هم دې خوا ته برته راتللی سو ځکه چې اوس دلته میډیایي سوله زموږ موضوع اوس کېدی چې موږ افغانستان ته برته راسو دلته زموږ ژوند په خطر کې او اخوا ته فرصت نه راته برابرېږي چې موږ برته انتقال کړي هغه کسان چې زموږ سره ژمنې کړې وې وعدې کړې وې هغه خلک اوس حتی تلیفون نه پورته کوي حتی زموږ ایمیلونو ته جواب نه راکوي وایي تاسې منتظر پاتې سئ په تمه پاتې سئ زه په څه شي په تمه پاتې سم د بل په هېواد کې دلته یعنې کېدای سي چې خدای مکې هغوی په ډېرو بد حالاتو کې قرار لري یو بد لاره اختیار کړي ځان ته چې دا خپله یو افغان میرمنې دپاره د تشویش خبره ده او پر هغوی باندې به څومره بد اثر پرېږدي ذهنن هغوی نارامه دي جسمن نارامه دي او د کوم ځایه به وکړي هر څه چې خپل ژوند مرافه دغسې نورې خوندې چې دا اوس زما سره د شهیدانو میندې په تماس کې دي راځي تلیفون راته کوي کور ته راسي ژړا کوي د اقتصادي بحران څخه فریاد کوي چې داسې وضعیت کې قرار لرو زما زوی که تا مړ که که امریکا مړ که که دولت جمهوریت مړ که خو اوس خو مې زوی مړ ده اوس زه څه وکړم اوس خو یې کونډه ما ته ناسته ده اوس خو یتیمان ما ته ناست دي ما نه ډوډۍ غواړي زه څه وکړم زه کوم حالات اختیار کړم که یو شی هغوی یو غاړه جوړوي تاسې باور وکړئ یوه ښځه په یو غاړه جوړوله باندې پوره میاشت یا پنځه څلوېښت ورځې ستن دغه ته ناست ده دغه ټکور ته چې دا غاړه جوړ کړي چې بازار ته یوسي په څلور زره څلور نیم زره کلدارې دوکاندار اضافه نه ترېنه اخلي وایي بازار نه لري څوک یې نه رانیسي څه او کوم خوره مې راوړه وایي نورې نه راوړه نه اخلم نه در څخه رانیسم دغه یوه دانه بله در څخه واخلم زه خیر دی چې ته ډېر فریاد کوي هغه هم چې بیخي ډېر دوی ژاړي دوکاندارانو ته وایي دا را څخه واخله زه وایي زه کور ته وایي غوړي نه لرم ډوډۍ نه لرم اوړه نه لرم څه شی وکړم اقتصادي بحران سته بېکاري سته دا حالتونه ټول دردونکي دي هېڅوک داسې ډېر کورنۍ سته چې نارینه نه لري چې هغوی ته نفقه راوړي دغه ښځې وایي چې د کور نفقه راوړونکې وي او نن پر هغه باندې دروازه بنده ده لاره بنده ده هغه د یو لحاظ څخه ذهنن تر فشار لاندې ده چې ولې دا حالت را باندې راغلی د بلې خوا څخه اقتصادي بحران ده د بلې خوا څخه یو وظیفه یې درلود یو کار یې درلود هغه میرمنه هم دغسې نارامه ده چې وظیفه یې د لاسه ورکړې ده نو دا هر څه حالتونه واقعا دردونکي دي بالخصوص د انجونو دپاره چې انجونې باندې د مکاتبو دروازې وتړل شوې او امر ثانی پورې به دوی په تمه پاتې سي کله انجونو ته وایم چې زمونږ مکتبونه شروع کېږي هغه د اعلامیه خپره سوه د رئیس الوزرا حکم صادر سو چې د خیره سره مکاتب خلاصېږي وایي په هغه ورځ چې مکتب ته راغلو په هغه ورځ یې منو تر اوس وایي موږ ته د منلو وړ نه ده وایي موږ هېڅ باور نه لرو یعنې یو ډول بې اعتمادي دی
بله قدرمنو اورېدونکو او درنو میلمنو خپرونه دوام لري پاتې خبرو ته به ادامه ورکړو اوس یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو
ازادي راديو پلانډو څپو
ازادي راديو پرلانډو څپو پر 14.0
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو